آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاره نجونو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساسه.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتزی و کلی نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولی او نامعلوم ځای ته وړی. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلي وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاسه سورې چې داسې دي، ولې مې دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبرئه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبوره سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. دغسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمي تورنی چې طالبانو ته تا د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمي تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستانه د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ یې وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرساد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د له افغانستانه د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکارا کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکه پاره ولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال خي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکو چارواکو دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستي کې لوګد او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بلل چې افغانستان کې د ناټو او نړیوال ټولنې تیر شل کلن حضور ته د په وینا اشغال نه وای.
هغه په ډیر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وای وایي. اشغال نه سي، اشغال نه بو، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستانه مسبک بې عزت او مال دې بې عزت او د دین احترام د نه پکې کېدل، ته چې دې ته اشغال نه وای، د دغ په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وای، نو اشغال وای چې شته.
بلخوا داغه سرګندونو ته توند خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسه، اوس د په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجه واک ته رسیدلی خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا په خوانی والی حلیم فدایی بیا دغه سرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار کړي ک نو وړي د اشغال او يرغل په توپیر ځان پوي کړه وي. نن به دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال لري.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویل دي، دوی همیشه د استدلال سره تخته کړي ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړي ده، او دوی همیشه دغه ډیر زره یا څلوي زره نفر مسله سي ورسره دي همدغه تدید ملت وایي او د دې لوی ملت له کلتور فرهنګ د دې آداب او رسوم او عناناتو سره تقریبا ډیر ګستاخانه برخورد کړی ده. دای وایي نو منه د رهبری په سطح باندې لوی سره د ټول ملت ته د سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا واچ سو کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبر دا چې مؤمن مسلمان ته کنزل کول دا فاسق توب ده. دا زنوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیر اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره داغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستيال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل خاروالی دی وی نه ریاست نیولای دی. دغه راز ویل شوی چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځنګړی سیکرټریټ، بل ورور انس حقانی د تماس کمیسون غړیتوب او ترې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خبرې شوی چې خپل ورور نبی متقی ځنګړی سیکرټر ګمارل دی. بل روري احمد الله متقی د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس، بل روري امان الله افغان د فرهنګي کمیسون غړی دی، خو بل روري عبد الله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشرې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پونتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وي. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لزګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپل کورنۍ وغړي له ځانه راچاپیر کړي او دای اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستيال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړو چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وروګرځي او خپل سفارت پرانیزي. در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بلاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 12 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سخت مقابلې اټکل موجود و. د دغه ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا و ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تا خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل لے تفصیل خوب دے اس دیتا دا خوب اگا وقت دل تاکی اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدہ خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام و سلام میں خوب کی ولی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سیب ولاړی.
سکل پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه و که څه هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پي نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړې وه خو له ټاکنو یوه ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترړو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان لاټا کنيز مرکزونه بیا پرانستل شوی هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لزګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل ولوت کې ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوی وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدې چې خپل لومړنۍ جوړ شوی هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پرمختللي بیپیلوټ الوتکې به جوړي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سرخ کاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستانی نظامی زندان د پی ټی ایم د دوه راخوشي شوی فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له امله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیره استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو. هغه د اکسپانډ په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهار تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره د مالکیت کوم حص نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار تر ماښامه پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، الدا چې خپل ملت، خپل افراد، خپل عسكري بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د هم ځان لپړې نشي استلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي عینکې راستلی چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه به په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د ګاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کارونکي ورسره په ځانګړي نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړی د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لمړنۍ ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج له کمخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوښته، خو ځینې هیوادونه چې په خوا یې د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې یې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویون کمپنۍ مشر لی جون کیون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولای شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.8 یو تر غورځېدلې ده او د نن اوم ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د
ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلا بند وید میں کدے و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار د سینے و چی گل چنرا باندی سیل د گلو بن خلاص کلو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا جی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوا دیکھنا مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے شوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شکم خم زمین زہما شکم خم زمین بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا چه نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخنا می نوا